السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماپښین پورا دوی بجې سولې زموږ غږ لازدې رادیو څخه خوري د موسیقي دوه ساعت خبرونه پاتور رسیدله یو بل پښتو خبرونه په سولې چې زه قاسم سولملي درامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې ولسی جرګې نن یو ور بیا په افغانستان کې پر روانو نامنه یو اندیشنه وشوده او له حکومت څخه وغوښتل چې د امنیت د ټینګښ لپاره خپل اقدامات جدي کړي دا او نور راپورونه تر درو بجو اوریدلای سي په خپل په خبرونه کوو په نړیوالو خبرونه کې اوري چې د ایران د بارونی چار وزارت په تهران کې د سعودي عربستان شارج دفیر ورغشتي چې ورته د ریاض لخوا د بشری مرستو وړونکو ایرانی الوتکو د مخنیوي پاړه خپل اعتراض څرګند کړي د غرض په نیپال کې دغه زلزلې پاړه هم معلومات درکو چې د راپورونو لمخې شدت د ریشتر په حساب ناشری و درجه سب سوې دي د هر څه وروسته اول صفی الله ستنګزی د افغانستان مربوط کورنی خبرونه وړاندې کوي
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دې اجازه باید ورنکړل شي چې رسنۍ د تروریستانو د تبلیغاتو په خدمت کې راشي د افغانستان ولسي جرګې ټینګار کوي چې حکومت باید ژر تر ژره دفاع وزارت لپاره کاندید معرفي کړي او د لغمان چارواکي وایي د راکټ په یوه حمله کې شپاړس ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې د افغان حکومت اجرایی رئیس وی باید د دې اجازه ورنکړل شي چې رسنۍ د تروریستانو د تبلیغاتو په خدمت کې راشي عبدالله عبدالله نن د رسنیو د بدلون د لسیزې په نوم په غونډه کې ویل چې حقایق که هر څومره ترخه هم وي باید راپورته شي خو په عین حال کې د افغانستان ملي ګټو ته هم باید پاملرنه وشي
اجازه
دې ورنکړل شي چې رسنۍ د تروریستانو د تبلیغاتو په خدمت کې راشي دا هم یو ملي مسؤلیت دی چې تاسو یې متوجه یاستئ خغلی عبدالله ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت د بیان له ازادۍ ملاتړ کوي د افغانستان ولسي جرګې ټینګار وکړ چې حکومت باید ژر تر ژره د دفاع وزارت لپاره کاندید معرفي کړي او نورو جګپوړو څوکیو ته دې هم نوي مشران وټاکي د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وویل چې د سرپرستانو د کار دوام له قانون سره په خلاف کې دی او خلکو ته سم کار هم نشي کولی
رئیس جمهور و رئیس اجرایی را مخاطب می سازیم که هرچی عاجل وزیر دفاع
دیوی رئیس جمهور و اجرایی رئیس نغوار چه دفاع وزارت لوی ترنالی خپلواک رئیسان و دستری محکمه غلی چو مجر چه کیگی معرفی کریم کاغلی ابراهیمی تینگارو کرد چه والیان هم باید جر ترجر معرفی شید چو پا دی سر ده حکومت یا اساسی رو کن هم پروشی او هم خلکو تا ده خدمت زمین برابر شی ولسی جرگی پا دستیال که ده جگپوریو سوکیو لپاره ده نوی مشرانو پا تاکلو تینگارو کرد چه حکومت یا وازی کابینه پا و میاشتو که بشپده کرد د لغمان چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفینو په یوه راکټي حمله کې شپاړس ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دې ولایت ویان سره دې ځواک ازادي راډیو ته وویل چې پرون ماښام ناوخته د الینګار ولسوالۍ اړوند د منګو په سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا د راکټ یوه مرمۍ ویشتل شوې چې له امله یې شپاړس کسان په یوه کورنۍ کې وژل شوي دي شپاړسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ځواک وایي دغه راکټ په یوې کورنۍ لګېدله چې د همدې کورنۍ پنځه غړي وژلي او یولس نورې ټپیان کړي نوموړی وایي په وژل شویو کې څلور مېرمنې او یو نارینه شامل دی دولت وسلوالو مخالفینو د دې پېښې په اړه تروسه رسنیو ته څه نه دي ویلي او د افغانستان د مالیې وزیر وایي چې په هیواد کې د کلیوالي پروژو د تطبیق لپاره څه باندې 568 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده اکلیل حکیمي نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې ویل چې تمویلونکو ادارو په دې برخه کې د یوازې 28 میلیونه ډالرو د ورکړې ژمنه کړې ده ښاغلی حکیمي د پروژو په کیفیت کې د ځینو ستونزو موجودیت هم تایید کړ د افغانستان د مالیې وزیر ټینګار وکړ کوم شرکتونه چې د پروژو په تطبیق کې سرغړونې کړي نور به د امتیاز د اخیستلو مستحق پاتې نه شي ولسي جرګې په داسې حال کې د مالیې وزیر د جرګې ته وغوښت چې په دې پروژو کې د فساد د موجودیت په اړه اوازې ګډې شوې او هم خلکو د پروژو له نه تطبیق او یا ټیټ کیفیت شکایتونه وکړل او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به ملالۍ بشیر در واوروي
د پاکستان په کراچي ښار کې پرون د شدو د حقونو یو فعاله سبین محمود د وسلوالو کسانو لخوا ووژل سو سبین محمود په کراچي کې تیر ورځ ناوخته د ورکو سویو بلوچستانو په اړه لوي غونډه خپل کور ته روانه و چې د زیور باندې وسوي د کراچي ښار د پولیسو مرستيال مشر ظفر اقبال خبريالانو ته د سبین د وژل کېدو په اړه داسې وویل
چې خپل پروګرام څخه واپس راځي تي
هغه له خپل پروګرام را روانه و دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو دا په ډزو وویشته سبین محمود ووژل سول او مور یې ټپي سوه موټر یې د پولیسو په یوه حوزه کې دی او په دې اړه پلټنې روانې دي په دې پیښه کې د سبین محمود مور هم ټپي سوې ده سبین د یوې مرستندویه ټولنې مشره وه او په وروستیو کې څو ځله ګواښونه ورته سوي وو تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سعودي عربستان شرزدفیر ورغوښتی چې ورته د ریاض لخوا د بشري مرستو وړونکو ایراني الوتکو د مخنیوي په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. د ایران رسنۍ وایي سعودي الوتکو دوی بار وړونکي الوتکې اړستلې چې د یمن له فضا څخه د اپریل په 23مه او 24مه ووځي. د دوی په وینا په دې الوتکو کې خوراک دواوې او ټپي سوي یمنیان وو چې په ایران کې درملنه کېده. اسنا خبری آژانس د یو سعودي ډیپلوماټ له خولې وایي دا د یمن په حکومتي چارو کې د پسپینو سترګو لاسوهنه ده او د یمن د فضای حریم له احترامه سرغړونه ده. د ایران یو بل خبری آژانس تسنیم خبری آژانس وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته هم شکایت کړی دی. د یمن فضای حریم د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف لخوا کنټرولیږي. دغه ائتلاف په تیره میاشت کې د حوثي یاغیانو پر ضد هوایي حملې کړي دي. سعودي عربستان او امریکا پر ایران تور لګوي چې حوثیانو ته وسلې ورکوي، خو تهران دا خبرې ردوي. د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل د اسلامي دولت له ډلې نیولې دی. عراقي چارواکي وایي چې د هوز په نوم دغه پل د فرات سیند پر سر دی او امنیتي ځواکونو تېره ورځ له دې ځایه د اسلامي دولت وسلوال په شا وتنبول. د پولیسو یو افسر مهدي عباس وویل له څو میاشتو راهیسې دغه پل د اسلامي دولت د ډلې له وسلوالو سره وو او د اکمالاتو یوه مهمه لار پر دې پله سپاره ده. د انبار چارواکو تېره اونۍ خبرداری ورکړی و چې دا بیرسته چې رمادي سقوط وکړي، خو په وروستیو ورځو کې عراقي چارواکي وایي چې د دې ښار له ځینو سیمو یې د اسلامي دولت ډله پسې اخیستې ده او ښار د دوی په کنټرول کې دی. د نیپال په مرکز کټمنډو کې د رشتر په حساب 9.9 درجې زلزله سوې ده. دا زلزله غرمه وسوه. د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د لومړیو راپورونو له مخې ځینې کورونه وران سوي او دیوالونه یې نړېدلي دي. د امریکا د جیالوجي سروې له مخې د رشتر په حساب د زلزلې لومړۍ درجه 9.5 ثبت سوې وه، خو وروسته 9.9 ته ورسېده چې 15 کیلومتره پراخوالی یې درلودی. رویټرز خبری آژانس وایي د کټمنډو تاریخي د هرارا برج چې په 19مه پیړۍ کې ودان سوی و هم د زلزلې له کبله نړېدلی دی او پولیسو لږ تر لږه یو مړی راایستلی دی. د راپورونو له مخې 50 کسه اوس هم په دې برج کې بند پاته دي. دا زلزله په پاکستان او د نوې ډیلي په شمول په هندوستان کې هم احساس سوې ده. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره په باکو کې لیدلی. د دوی خبرې په آذربایجان کې د بشري حقونو څخه په سرغړونو او له ارمنستان سره د جلا سوي سیمې ناګورنو کاراباخ پر سر د دې هیواد پر شخړو متمرکزې وې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن خبریالانو ته په آذربایجان کې د بشري حقونو څخه سرغړونو ته په اشاره سره وویل چې موږ تل په دې اړه خبرې کوو. دی وروسته له لنډ سفره بیرته پاریس ته ولاړ. د بشري حقونو ادارې پر باکو تور پورې کوي چې له هغه وروسته چې الیف په 2013 کال کې د دریم ځل لپاره ولسمشر سو، د حکومت سیاسي مخالفین بندي کوي. اولاند د ناګورنو کاراباخ په اړه تېره ورځ په یروان کې د ارمنستان له ولسمشر سرژ سارکیسیان او له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. باکو او یروان له 15 کلونو را په دې خوا د ناګورنو کاراباخ د جلا سوي سیمې پر سر په شخړه کې دي.
دا او د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه د ازادي رادیو پر پاڼې هم موندلای سي. ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې مې مخکې په خبرونه کې ویل، ولسی جرګې نن یو بیا د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي:
رئیس جمهور کشور مخاطب می سازیم که چیزی را که شما گفته این خلاف واقعیت بود. امروز شمال افغانستان به وزیرستان تبدیل شده.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هڅه کوو چې په روانه خبرونه کې د یو کارپوه نظر هم در سره شریک کړو. پر دې موضوع هم درته راپور خپرو چې چارواکي وایي له پرون راهیسې د فراه په درو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او مخالفینو ترمنځ نښتې جریان لري. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم په همدې خبرونه کې مهیروي. د معمول په څیر په دوهمه نیمایي کې د تاندې څانګې په زړه پورې اونیز پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی.
دوستانو، د افغانستان د مکتبونو نوی ښوونیز نصاب که څه هم له یو لړ مشکلاتو سره مل و، خو ځینې داسې بدلونونه هم پکې تر سترګو کېږي چې زده کوونکي او ښوونکي ترې خوشاله ښکاري.
او پر درو بجو تر خبری سرویس ورسته تر شنا اسمان لاندی یا زیر اسمان کبود پروگرام هم خبریشی دغه پروگرام په لومړی برخه کې په افغانستان کې د آزاد بازار په اړه بحث لرو او دوهمه نیمه یې د افغانستان د پوهنې په نظام کې موجوده ستونزو ته ځانګړې سوې ده. د خبرونه تر درو بجو دوام کوي، ملتیا مو وکړئ. تاسو مشخ لازادي رادیو ری رازو د خبرونی لومړی راپور ته ولسی جرګې نن ور بیا په افغانستان کې پر روانو نامنې اندښنه وشوده او له حکومت څخه یو غوښتل چې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل اقدامات جدي کړي. پر همدې موضوع د ازادي رادیو خبریال اسدالله لودین جزئیات راکوي چې همدا شی بر سر په سټوډیو کې دی. لودین صاحب مهرباني.
ډیر مننه اسلام علي صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. که څه هم د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې رسمي اجنډا د مالیه د وزیر استجواب خو بیا هم د زینو د تیر ورځو په څیر د هیواد امنیتی وضعیت او په دې اړه اندېښنو د ولسی جرګې په غونډې سوری غوړولی وو. د ولسی جرګې په آزاد بحث کې تقریبا ټولو وکیلانو د امنیت د خرابوالي په اړه اندېښنه وښوده او حکومت یې په دې برخه کې په بې غورۍ تورن کړ. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل چې د ملي وحدت حکومت مشرانو ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په لومړي سر کې ژمنه کړې وه چې د خپل کار 100% هڅې به د امنیت ټینګښت ته ځانګړې کوي، خو ښاغلی ابراهیمی وویل چې دغه هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې او دغه ژمنې هم له حقیقت لری پاتې شوې دي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې دا مهال د هیواد امنیتي وضع د اندېښنې وړ ده او خصوصا د هیواد شمالي برخه په وزیرستان باندې بدله شوې ده. خدای چې د ولسی جرګې د مشر عبدالروف ابراهیمی لاندې خبرې واورو.
ما از خانه ملت با توجه به نگرانی که شما نمایندگان افغانستان دارین و همچنان برای امروز در سطح ولایات افغانستان شاهد ناامنی و درگیری های جبهوی را با مخالفین افغانستان داریم، رئیس جمهور کشور مخاطب می سازیم که چیزی را که شما گفتین خلاف واقعیت بود. امروز شمال افغانستان به وزیرستان تبدیل شده.
ښاغلی ابراهیمی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې حملې وشولې. په بدخشان کې ملي اردو ته درنه مرګ ژوبله واوښته، هلته هم وسلوالو مخالفینو د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییزه حمله وکړه. دغه راز په ننګرهار کې هم د مان یوې چاودنې درنه تلفات وړول چې د خلکو هم چې دې پېښې هم خلک په غوسه کړل. دغه راز په بادغیس کې هم حمله وشوه او د هیواد په ځینو نور برخو کې هم د محل د وسلوالو مخالفینو لخوا حملې روانې دي. په همدې حال کې تیر ورځ یعنې د جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو د عزم په نوم نوي عملیات پیل کړل چې تیر ورځ ویل چې دوی په ټوله ورځ کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې او سلاته حملې کړي. خو په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې دوی د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره عملیات لري او په دې برخه کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري وایي چې دا مهال د هیواد په ګوټ ګوټ کې د دوی عملیات روان دي او دا عملیات ښې لاسته راوړنې هم لري. کده چې د ښاغلي وزیر خبرې هم واورو.
موږ عملیات د فاتحې په نامه منی په ټولو ولایتونو د افغانستان کې جریان لري. دا نن موږ 15 پلان شوي عملیات په 14 ولایتو کې په کار اچولي دي چې ښه نتایج هم لاسته راوړي دي. نوي تنه د دښمن په 48 ساعتو کې وژل شوي دي، 3 تنه ټپیان شوي دي چې په دې جمله کې 3 تنه بهرانیان هم وو. په سلګونو میلا سلا او وسلې هم لاسته راغلي او په ټولونو مهمات هم موږ لاسته راوړي.
باید ووایم چې له ولسی جرګې او مشرانو جرګې پرته عام خلک هم وروستیو امنیتي پیښو اندېښمن کړي او دوی له حکومت نه غواړي چې په دې برخه کې اقدام وکړي. ولسی جرګې په پای کې د دې بحثونو په پای کې داسې پریکړه وکړه چې د همدې اونۍ په ترڅ کې به امنیتي مسؤلین ورغواړي تر څو د امنیتي پیښو د زیاتوالي په اړه ورته ځواب ورکړي او په زمین کې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه هم ورته د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر وضاحت ورکړي چې د دغه امنیت ګټې بل اخر د افغانستان لپاره څه شوې.
بلې، اسدالله لودین ډېر زیات مننه کوم. درنو اوریدونکو، تاسو په راپور کې واردل چې د ولسی جرګې اکثر غړو نن ور بیا په هیواد کې د موجوده امنیتي ستونزو په ارتباط باندې نن څرګندونې وکړې او د افغانستان د حکومت څخه غوښتل چې په دې ارتباط باندې جدي اقدامات وکړي. پر همدې موضوع تم کېږو د سیاسي چارو کارپو متي الله خروټ صاحب را سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. خروټ صاحب، تاسو ته سلامونه وړاندې کوو. تاسو به هم راپور اوریدلی وي، ستاسو نظر څه دی؟ آیا اوسنۍ نامنۍ چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جریان لري. څومره جدي او د اندېښنې وړ دي او واقعا لکه څنګه چې خلک وایي اوسنی وضعیت کله تیرو 1400 کلونو سره مقایسه کړو، آیا د حالت بے سابقه ګڼلی سو له امنیتي اړخه؟
د هر کال ثور میاست کې هم مخالفین خپل عملیات ته ډېر قوت ورکوي او نور د دولت ګروپونه هم کوشش کوي چې د میاست کې خپل ایزارات ونیسي. دا په دې سوالات کالو کې عملا موږ تاسو شاهد سو دا کار شوی، اما دا چې نن سبا په افغانستان کې په عمومي توګه امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده، دوه عمده عامل ما سره موجود دي چې غواړم چې د افغانستان خلکو سره شریک کړم. اول مسله ډېر مهم مسله ده چې د امنیتي ارګانونو په صفوف کې دا منو په کته قدمو کې مراجع قوي ده، اساس وطن پرستی وجود لري، اما متاسفانه د افغانستان د ملي وحدت په حکومت کې امنیتي سکتور مسؤولین هیڅکله افغانستان شمول نه و. یعنې دا مسؤولین چې د امنیتي سکتورونو په راس کې دي د افغانستان شمول نه دي، بلکې دوی تنظیم شمول دي. دوی په اساس دوی ته د چوکۍ په اساس د تنظیم هیڅ جدل ویشل شوی ده، نو هغه مسؤول د امنیتي چې تنظیم شمول اوسي افغانستان شمول نه اوسي هغه هیڅکله نشي کولی موثر خدمت وکړي. دوه عمده مشکل چې وضع امنیتي وضع خرابه شوی ده، دا ده چې د افغانستان کې د امنیتي سکتور په راس خصوصا په د ملي دفاع وزارت په راس کې موږ مسؤول شخص نه لرو. تاسو ته بهتر معلوم ده چې مسؤلیت چینی یو څوک چې احساس مسؤلیت می کی هغه اداره کې هیڅ کار نه وي. بیا هغه ادارات چې فعلا مثلا قماندانان ستدي لوی دستیستا هغه احساس مسؤلیت کې بد تختانه داشت وقت نیست که احساس صلاحیت چا سره نسته. نو منیجمنت خود چه حکم کهی چه صبح چه وظیفه اختی صبح چه راز یا قطعی کی یا راز یا وزارت کی راز یا ولایت کی اگر چه مسئولیت داری معادل دی مسئولیت دی باید صلاحیت هم داری بله. چه بعد بختان اشتاد میسی که اگر قطعا صلاحیت دوی سره نستا نو بینام دا هم داشتیل داری چه امنیتی وضعی گردور کرده امنیتی وضع خراب سواید او رمسی
بله. بیانی خروت حساب دا اوسانه امنیتی وضعیت یا دا نامنی چه زیت سویدی ساس پا نظر امدل عمل داده چه حکومت ضعیف ده پا حکومت که دنه مشکلات دی که نه طالبان خپل عملیات زیاد کردی خپل فعالیتونی زیاد کردی، تاسو څه فکر کوی؟
او ګوری د افغانستان د حاکمیت مخالفین د دولت مخالفین نوې د خپل عملیات شروع کړي نه ده، یا چې مثلا روز دی تبلیغاتی جګړه شروع کړه د احمد محمود په نامه از مفت او داشان باندې جګړه شروع شوې دي. دا جګړه اوس شروع نه ده، دا جګړه په ډېر قوت سره د 1400 کال کېږي ادامه لري او ادامه درلوده، اما بدبختانه فعلا د افغانستان د سکتوري امنیتي سکتور په راس کې په خصوص وزارت دفاع کې مسؤول موږ نه لرو. هغه مسؤولین چې نوی د امنیتي ارګانونو په راس کې تعین شوي دي، مثلا د داخلي کورنیو چارو د وزارت په راس کې او د ملي امنیت په راس کې، هغوی ټول خپل عمر د بېکفایت و تیرانو سره تېروي. هر ورځ غونډې ته یې غواړي، هر ورځ یې غونډې ته غواړي. قسم تاسته خورم چې دا وزیران په خپل دفتر کې دومره زیاد نه دي چې ورځ یې په شورا کې تېرسو. دا که ملت خو سترګې لري، ملت خو ګوري. دغه هغه شرایطو کې چې څلور دېرش ولایتونه په مجموع کې په 14 ولایتو کې شدید جګړه ادامه لري، ته څنګه امنیتي مسؤول شورا ته غواړي؟ دا څه معنا لري؟ دا معنا لري چې ته هم مخالفینو سره یو ځای یې، ته هم دغه پروسې سره دا پترول اچوې په دې جګړه باندې. په دې وخت کې لازم نه ده چې زموږ هغه ګران وکیل صاحبان چې د افغانستان د ملت کورې ګروګان نیولی ده هلته ناستې امنیتي مسؤولین وغواړي. دوی باید امنیتي مسؤولین ته ورسي، مشورې ورته ورکړي. دوی باید داخله وزارت امنیت ملي اداراتو ته ورسي، هلته کښېني، هغوی سره ووایي چې دغه وضعیت کداسې شي. دا وضعیت دوی برخلاف خپل جلسات ته دوی غواړي اول ته په بولالي شروع کړي دي په پارلمان کې او اصلي مثلا پاتېزا بینان بل عامده عامل امداده چې دا نوي اشخاص افراد چې تعین شوي دي، دوی اکثر خپل عمر یا خپل وخت کاري د پارلمان د دروازو شاته تېر کړی ده. دا هم عامده عامل دی چې مخالفین دغه حالت نه ګټه اخیستی ده او امنیتي وضع یې ګډوډ کړی ده.
بله خروټ صاحب، وسلوال مخالفین تل د هر کال په پیل کې د پسرلي په راتلو سره عملیات پیلوي او هغه ته یو نوم ورکوي، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ تېرونۍ دوی وویل چې د اعظم په نامه پراخ پوځي عملیات پیلوي. فکر کوي اوسنی سیاسي کړکېچ ته په کتو چې دننه د افغانستان په حکومت کې موجود دی، دا ځل دغه د طالبانو عملیات څومره جدي ګڼلی سو نسبت و تېرو کلونو ته؟
زه تاسو ته پېټمینان ملای د افغان ویلی سم چې د افغانستان د دولت مخالفین خصوصا طالبان د عزم په نامه چې پلان شروع کړی ده، او همشان د افغانستان د حکومت یا د دفاع وزارت مسؤولین چې د خطې په نامه کوم عملیات شروع کړی ده، د دې نتیجه یا پایله فقط زموږ ملکي تاسیسات خرابول، ملکی افغانانو ته ضربه رسول او ملکی خلک وژنله. هیڅ ګونه لاسته راوړنه نه دولت طرف ته وي او نه د مخالفین طرف ته. په دې چې دا عملیاتونه تعرضي عملیاتونه دي لري نه یو بل باندې تاسونه اندوختونه کوي او په ځمن کې دا چریکي عملیاتونه دي دا د شجابي عملیات نه چې لاسته راوړنه لري. دا مسې چې دا دیالاس کلو کې قطن سل لاسته راوړنه نه درلود پرته له دې چې ملکی تلفات دي چې پرته له دې چې خلکو کورونه خراب شي سړکونه خراب شي بندونه مکاتب شفاخانی بس لیست را لاسترالون ندلوده او نی در ازای تاست پیتمینان مویم چه هیچ گونه لاسترالون پرت دی ملکی تلفات رو زیاد تودر نمالی.
بله خروت ریسد روسته پشتانی پتوگه که پلند توگه جواب رکی حکومت تلوی چه دوی هر دول گوار سر مقابلیت آماده دی او امکانات هم لری خوبی هم دغز وکونه لکتنگش که تلکیش دفاعی حالت لری یعنی تل لمرای وصلوال پر پوستو بندی حمله کوي بیا دوی مقاومت ورسره کوي ساس په نظر څه باید وسی د دې لپاره چې امنیتي ځواکونه له اوسني حالت څخه ووزي او دوی مخکتر دی چې امنیتي پیش رامنځته سي دوی مخنیوي وکړی سي څه لازمه ده په مجموع کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ
ټولونه عاجلتر دوی باید یو منظم پلان جوړ کړي امنیتي ارګان خپل مابین کې دا پلان مهنګ کړي استخباراتي معلومات سره شریک کړي او په ضمن کې د مسؤلیت په اندازه صلاحیت هم ورکړي په قطعاتو کې اکثریت قطعاتو کې مسؤلیت ورکړی صلاحیت ورکړل سوی نه ده حاضر قیاس بل عمده اساسي مسله چې د مشکل د حل لپاره موجود ده د بازفاس یا د پختنې یا د مثلا د دې سطح د مجازات و مکافات قطعاتو کې قطعی نسته فقط دوی وایي که اوس دا سرباز ته یا دا صاحب منصب ته څه وایي دا به د قطع خوشي کوي یا به ځي مخالفین سره یوځای کېږي دغه مثلا هم مشکلات ایجاد کړی ده فقط دغه مسله چې ما یاداشت که دغه طرف هستي د پیرمینان تاسته یم دغه حالت نه کولی شي چې د افغانستان مسله قوه ووزي په دې چې دوی په دغه امکاناتو چې لري چې هم تیاره ورسره سته هم توپ سته هم تانک او اکمالات د ډېر عادي توګه کېدای شي او هغه خلک چې خپل اکمال اکمالات دغه فرعي لارونه کوي د غرونو لارونه کوي او نه تیاره ورسره ده نه قشق ورسره ده نه استخبارات هغوی څنګه کېدای شي موفق شي په دغه منظم اردو یا منظم ملي پولیس او منظم ملي امنیت سره فقط دا مسله او بل یوه نقطه چې اساسي ملي اردو امنیت سکتور ته غږ کوم چې آګاهي آمدي ورکړي کړي بانګو بانډو چې خلک ته اصلي څېرې د مخالفین هم معرفي کړي اصلي څېرې د حکومت هم معرفي کړي او تلنتیکا چې تلفات هم ورته اندازه ورته مشخص شي چې پرته د دې نه چې تاسې ملچان وزل کېږي بل څوک نه وزل کېږي روینان ملچان دې باید همکاري وکړي
بلې خروټ صاحب ستاسو له څرګندونو ډېر مننه کوم د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د سیاسي چارو کارپوه مطیع الله خروټ یو چې په افغانستان کې د وروستیو نامنوي پرتبات باندې معلومات راکول په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې تر ډېره بهرني جنګیالي هم شامل شوي دي او په دې کې د بېلابېلو هیوادونو لکه د چچینیا د ازبکستان او د غراز له نورو عربي هیوادونو څخه وسلوال راغلي دي اوس په د خلکو نظر واورو چې دوی په د ارتباط نظر لري
احمد اکبر هرنی اتبا او جنگیالیان چې د افغانستان کې جنگیږي ک انفجار کوي ک فرزن تر هغریز عمل تر سره کوي دوی باید اعدام شي افغان دولت کولای شي چې نه د دې په مقابل کې اقدام وکړي او عملی بڼه ورته ورکړي
د ما نوم عبد الله دی په کابل ښار کې تاسو پولیس لري دولت باید قاطع جواب ورکړي ملت ته سوال وکړي چې ورور جنگ کوي ک تسلیمېږي ک جنگ کوي ورور وطن ساتي ورور اسلام ساتي ورور راسي ورور زلم مخ تاسو لشه ضربه دی ورکی سم ودی وای دار نه نو دوی چیرې تسلیمي د افغان مملکت د افغان باید دوی ته د ځواب ورکړي د دندان شکن ځواب ورکړي دوی بیگانگان
محمد بصیر زایم از بهرنیان شریف په یو نامه په بل نامه باندې افغانستان کې مصر خپل استراتیجي او خپل فعالیت مخکوري پوي دا باید د افغان دولت مصر د متوجه وسیږي چې ارې خوانه د خبره مثال ک غونډیان دی او ک بهرنیان دی فوشوي نو خپل سره هدا چې قوی کې مصر د خبره په داخل دی د دولت کې به خپل کشبي اورګان نه قوی کې
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
بیا هم د افغانستان د نامنوې پرتبات یو راپور لرو راپورونه وایي چې د فراه ولایت په درو ولسوالۍ کې له تېرې ورځې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې پیل سوي چې اوس هم په دغو سیمو کې عملیات جریان لري افغان امنیتي چارواکي وایي چې دغه حملې پر څو امنیتي پوستو سوي خو بیرته خونسا سوي دي په همدې حال کې وسلوالو طالبانو بیا د عملیات خپل د عزم د عملیاتو یو ستره برخه بللې ده چې تېره ورځې په ټول هیواد کې پیل کړي دي نور هله فراه څخه د احمد شفت راپور کې
د فراه ولایت په دریو ولسوالیو ګلستان، بلابلوک او پشرود کې له تېرې ورځې راهیسې د افغان ځواکونو پر بېلابېلو پوستو د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا بریدونه شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې په دې ترڅ کې د فراه ولایت په بلابلوک او پشرود ولسوالیو کې جګړه درنده وه چې اوس هم روانه ده. د فراه ولایت د پشرود ولسوالۍ ولسوال غوث الدین وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د جګړې له امله د ملي اردو سرتېری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د هغه په خبره د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ولسوالۍ کې پر څو ځایونه بریدونه وکړه د ګلستان او بلابلوک ولسوالۍ د جګړې زیانونه لا تر اوسه نه دي معلوم. په همدې حال کې قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه بریدونه د عزم د عملیات یوه برخه ده چې په ترڅ کې په فراه ولایت کې لسګونه عسکر وژل شوي او څو ټانګونه هم تخریب شوي دي. قاری یوسف احمدي همداشان خپل د ډلې لاس لرل د تېرې ورځې په برید کې چې د واده پر مراسمو شوي وو په کلکه رد کړل. د تېرې ورځې بریدونه خلک په فراه ولایت کې اندېښمن کړي او وایي که دولت وسلوالو مخالفانو بریدونه همداشان زیات شي نو د دغه ولایت ځینې سیمې به د دوی په ولکې کې راشي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا ژغه آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادۍ رادیو څخه واورېدله چې د ماښام پر اوو بجو په همدې څپو باندې خپرونې پیلوي او د سهار تر اوو بجو پورې خپرونې دوام کوي. خو د سهار د اوو د ماښام تر اوو پورې بیا تاسې د ازادۍ رادیو خپرونې په اکثرو سترو ښارونو کې د FM په 3.5 څپه او په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو باندې اورېدلی سي. اوس به هم اسدالله الدین ته خوښ سو چې د کابل چاپ لسپانو نن پر کوم مسایل باندې لیکنې کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپانو د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د بمبارۍ پر مرګ ژوبلې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. انصار خپلواکي ورځپانې په یو مطلب کې لیکلي چې په تیرو څو کلونو کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په حملو کې سلګونه افغانان وژل شوي دي. په مطلب کې د فرانسې خبري اژانس په حواله لیکل شوی چې دغه معلومات د هغو حملو د څېړنو پر مهال راټول کړي چې امریکایي ځواکونه یې د بی پیلوټه الوتکو په وسیله کوي. په مطلب کې راغلي چې له 2004 میلادي کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې امریکا د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمه د بی پیلوټه الوتکې 415 حملې کړي چې په نتیجه کې یې 3909 کسان وژل شوي چې 912 ملکیان دي. ویسا ورځپاڼه بیا په دې اړه مطلب کې لیکلي چې یوازې د روان میلادي کال په څلورو میاشتو کې د بی پیلوټه الوتکو په حملو کې 50 کسان وژل شوي دي. په دې مطلب کې هم د فرانسې خبري اژانس د څېړنیز راپور په حواله لیکل شوی چې د 2015 کال له پایلې تر اوسه امریکا په افغانستان کې د بی پیلوټه الوتکو شپږ حملې کړې دي. ورځپاڼې د ځایي چارواکو په حواله لیکلي چې دا حملې تر ډیره په ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې شوي دي. چراغ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د عراق او افغانستان داعش یوازې له فکري لحاظه یو له بل سره تړلي دي. په دې مطلب کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکل شوی چې تر اوسه داسې اسناد نه دي ورسېدلي چې د سوریا او عراق داعش دې په مستقیمه توګه په افغانستان کې د داعش له ډلې ملاتړ وکړي. په دې مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماري حرف په حواله راغلي چې ویلي دي په افغانستان کې د داعش ډلې د څرنګوالي او دا چې دا ډله له چا سره تړاو لري څېړنه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې لیکلي چې په افغانستان کې به په تدریجي توګه بنسټیز بدلون رامنځته شي. د هیواد په سرمقاله کې راغلي چې د کابینې بشپړېدل په دې معنا دي چې حکومت د سیاسي او امنیتي ثبات لپاره هڅه کوي او هغه اندېښنې بې ځایه دي چې ځینو خلکو ویل ممکن چې یو شمېر ولایتونه سقوط وکړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د لغمان چارواکي وایي چې د یوه توغندیز برید له امله شپاړس تنه ملکي وګړو ته په دغه ولایت کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ولایت ویاند سرحدي ځواک ازادۍ رادیو ته ویلي چې تېر ماښام ناوخته د الینګار ولسوالۍ اړوند د منګلو په سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا د یوه توغندیز برید له امله شپاړس تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځواک وایي دغه توغندی پر یوې کورنۍ لګېدلی چې د همدې کورنۍ 15 تنه وژل سوي او 11 تنه نور ټپیان سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفین د دې پیشی پاره تروس رسانوی تا چندویلی. که اخواری دا افغانستان پرتباد دا نور خبرون و راپورون هم واورینو دا ازادی ردو دا ویب پانی ادرسته ازادی ردو تکی کام او که فیسبوک پانی تبیاسی دا ازادی ردو دا فیسبوک پانی ادرسته
ازادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/ازادی رادیو.
اولادی سرور رسیدلو ده خبرونی دو هم نیمایی تا ساعت پا افغانستان که ده مابشین دو نیم بجه سوالی یوار بیا لند خبرونه لرو چه ملالی بشیری وراندی کوی.
د افغانستان ولسی جرګې نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید ژر تر ژره د دفاع وزارت لپاره کاندید معرفي کړي او نورو جګپوړو څوکیو ته دې هم نوي مشران وټاکي. د افغانستان د مالیې وزیر وایي چې په هیواد کې د کلیوالي پروژو د تطبیق لپاره څه باندې 1500 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. ده وویل تر اوسه د یوازې 28 میلیونه ډالرو ژمنه سوې ده. په لغمان کې د وسلوالو مخالفینو په یوه راکټ حمله کې 14 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان په کراچي ښار کې پرون د ښځو د حقونو یوه فعاله سبین محمود د وسلوالو کسانو لخوا ووژل سوه. د نیپال په مرکز کټمنډو کې په زلزله کې لږ تر لږه 1 او 2 کسان وژل سوي دي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له خپل اذربایجاني سیال الهام علیف سره په باکو کې لیدلی. د دوی خبرې په اذربایجان کې د بشري حقونو څخه پر سرغړونو او د جلاسوي سیمې ناګورنو کاراباخ پر سر له ارمنستان سره د دې هیواد پر شخړو متمرکزې وې.
اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې صفي الله ستانگزي برابر کړي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین هند ته د ولسمشر اشرف غني سفر له اقتصادي پلوه ګټور بولي. د دې خونی مرستیال خان جنرال کوزینن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په خپل سفر کې د شابهار بندر له لارې د افغانستان او هند د سوداګرۍ پراکړه ورکړه او یو شمېر نورو اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. الکوزی زیاته کړه د هند په سفر کې 40 افغان سوداګر هم د ولسمشر ملګرتیا کوي. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غني د رواني اونۍ په ترڅ کې هند ته سفر وکړي. په شمال ختیځ زون کې د باغدارۍ او مالدارۍ پروګرام مسؤلین وایي چې د بغلان بزګرانو ته به 300 باغونه توزیع شي. شمال ختیځون کې د دغه پروګرام مسول محمد غلام مولا خیل ازادي رډیو ته ویل چې هر باغ شپږ شپې تجربه زمکه لري او د بغلان ولایت د تلو برفک ولسوالۍ باغ لرونکو او کاروانګرو ته جوړ شوی دی. د تلو برفک د انکشافي شورا یو غړي سخیدات هیله څرګنده کړې چې د دغو باغونو رغول د کاروانګرو ترمنځ د بڼوالي مدرن سیستم دود کوي. د افغانستان برښنا شرکت مسؤلین وایي چې د کاسا 1000 پروژې لاسلیک افغانستان ته په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې لاسته راوړنې لري. د دې پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان څخه د برښنا مزید افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالیږي او د دې پروژې تړون تېره ورځ په ترکیه کې لاسلیک شو. د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د برښنا له دې پروژې نه افغانستان ته 300 میګاواټه برښنا او ترانزیت فیس هم ورکول کیږي. ویل کیږي چې د دې پروژې کار به روان میلادي کال پروستیو کې پیل شي او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن په د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 2 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاونډ 6 افغانۍ 50 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانۍ کلاري 500
که غواړی دا او تر دې د مخ پر سوي نور خبرونه بیا ځلې واوري یا ولولې نو د ازادي رډیو د ویب پاڼې ادرس مه هېروئ. ازادي رډیو ټکی کامې ادرس دی. د افغانستان د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلینو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د مخالفینو د وسلوالو فعالیتونو په غبرګون به پوځي عملیات وکړي. بلخوا د مخالفینو سره د سولې د خبرو اوازې هم نه دي سړې سوي او لا هم په دې برخه کې د حکومت هڅې روانې او ورته ژمن دي. اجمل تورمن پر همدې موضوع راپور برابر کړی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره هڅو ته ژمن دی، خو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پراخو عملیاتو ته هم تیاری نیولی دی. د امنیتي ارګانونو یو شمېر چارواکو په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې د مخالفینو د وسلوالو فعالیتونو په غبرګون به پراخ تصفیوي عملیات وکړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه روح الله امین وایي چې دا ډېره حساسه موضوع ده او افغان دولت باید په دې برخه کې له ډېر احتیاط نه کار واخلي، ځکه نه باید د سولې خبرې زیانمنې شي او نه هم مخالفینو ته دا مفکوره ورکړي چې ګوندې سوله ایز چلند زموږ کمزورتیا ده.
ډېره حساسه موضوع ده او په هر خوا کې د زیان امکان سته، خو دا زموږ د دولتي چارواکو په هنر پورې تړاو لري چې څنګه کولای سي داسې لار خپله کړي چې لایوی خو زموږ امنیتی ځواکونو ته روحیه ورکړي او بلې خو زموږ مخالفینو ته زموږ د سیاسي او پوځي وړتیا ښکارندوی وي چې ګوند زموږ سولیز چلند زموږ کمزورتیا ونه ګڼل سي.
په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار او بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو د بېلابېلو ډلو فعالیتونو او د طالبانو لخوا د پسلنیو عملیاتو اعلان د افغانستان د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلین هم غبرګون ښودلو ته اړ کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند مرستیال جنرال دولت وزیري تېره ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې همدا اوس د هیواد په نهو ولایتونو کې 14 تصفیوي عملیات روان دي. بلخوا د افغان حکومت لخوا د سولې د خبرو اوازې هم د پخوا پشان په ګرمۍ سره روانې دي او لا هم دا هیله شته چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ به دا پروسه نتیجه ورکړي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د پوځي عملیاتو پلوي دي او وایي چې د افغانستان جګړه نیابتي او پر وړاندې باید مقاومت وشي. د دوی په وینا سوله په زارۍ نه راځي او دوی وایي که عملیات بریالي وي نو مخالفین به پخپله د سولې د خبرو لپاره د مذاکرې میسراتاوشی. د امنیتی چارو کارپو میرزا محمد یارمن
ټول په دې وزر په نتیجه کې پلاس نه راځي. دا یو قدیمی تجربه ده. زما په نظر دا عملیات که موافقانه اجرا شي ښه پلانګذاري وشي او ښه موقعیتونه تثبیت شي اپراسیونونه هماهنګ شي بعد نتیجه موږ ترلاسه کړو دا ټولې دپاره ښه گزینه ده.
په افغانستان کې د طالبانو، القاعدې او حقاني ډلې ترڅنګ نن سبا د داعش په نوم د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو اوازې هم تودې شوې دي. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د وروستۍ خونړۍ پیښې مسؤلیت هم چې تر 150 زیات کسان پکې وژل شوي او تر 300 زیات ټپیان شوي همدې ډلې په غاړه واخیست. نو کارپوهان وایي چې په داسې یو حالت کې چې د یادو ډلو لخوا ګواښونه متوجه او امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی، د افغان ځواکونو متقابل عمل او په عین حال کې د سولې د خبرو پر مخ بیول په دې برخه کې باید افغان حکومت له ډیر غور او احتیاط نه کار واخلي.
د افغان د سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بی سیم شرکت ګډون کوونکی یاست 898 دایل کړئ. د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
بلې دوستانو، که چیرې تاسې موبایل ټلیفون ولرئ او دغه راز د افغان بي سیم سیم کارت ولرئ نو تاسې د راډیو او ویب پاڼې نه علاوه کولی سئ د خپل موبایل له لارې هم د ازادي راډیو خبرونه واورئ. فقط تاسو کولی سئ چې د 898 شمېرې په دایرولو سره خپل خبرونه واورئ. دغه راز پر راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې له ازبکستان سره یې په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ یو دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی دی. د دې وزارت مرستیال متصل کومکي ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به د سوداګرۍ، ترانسپورټ، برېښنا او نورو برخو کې شته ستونزې هوارې او د همکارۍ یو ښه فضا به رامنځته سي. بیا هم اجمل تورمن پر همدې موضوع راپور راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي ازبکستان ته د افغان اقتصادي کمیټې سفر ګټور بولي او وایي چې په دغه سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د موجوده ستونزو په هوارۍ خبرې وشوې. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال متصل کومکي د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په آسیایي او روسي هیوادونو کې د ولسمشر غني د ځانګړي استازي شاکر کارګر په مشرۍ په دغه څلور ورځني سفر کې له ازبکستاني چارواکو سره د همکارۍ یو تړون هم لاسلیک شو.
او په آینده کې به د همدغې تړون په بنا خپلو اړیکو ته که دا د ترانسپورټ په ارتباط وي، که دا د انرژي برق په ارتباط وي، یا د تجارت او واردات صادراتو په ارتباط وي، دوه طرفونو تعهد وکړو چې موږ کومک کوو یو بل سره.
د ښاغلي کومکي په وینا دغه اقتصادي کمیټه به په عادي حالاتو کې په کال کې یو ځل غونډه کوي چې دغه غونډه به کله په ازبکستان او کله هم په افغانستان کې وي. افغان چارواکو په وار وار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د حیرتانو په نوم په تجارتي بندر کې د یو شمېر ستونزو یادونه کړې چې اوس یې د هواري لپاره حادثه کیږي. د نوي حکومت په جوړېدو سره تر ډېره دا کوششونه روان دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریز او ترانزیتي اړیکې ښه او شته ستونزې هوارې شي. ویل کېږي چې په دغه لړ کې د ګاونډي هیواد پاکستان سره هم سوداګریزې او ترانزیتي ستونزې 80% هوارې شوې دي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې دا شان سفرونه او تړونونه تر ډېره نمایشي دي او په کار ده چې د ستونزو د هوارې لپاره بنسټیز کار وشي. د چارو یو کارپو او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخش افیزی
زه ګومان نه کوم چې دغه سي
نمایشی مسائل کې او تاګ ورته کې دا مسائل حل اساسي بنسټیز کار ته ضرورت ده او د بینالمللي کنوانسیونونو چې د ترانزیت حق هیوادونو ته خوندې کړي هغه باید ټینګار وسي چې دا په بشپړه توګه تطبیق شي په ازبکستان کې او په نورو هیوادونو کې.
فاینال کې د اقتصادي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي چې که له ازبکستان سره شته سوداګریزې او ترانزیتي ستونزې هوارې شي نو په سوداګریزه راکړه ورکړه کې به د پام وړ بدلون راشي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې د ستونزو د هواري لپاره دغه شان خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قدرت الله نیازی ازادي رادیو ته په خپل لیشل پیغام کې لیکي چې د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ د منګلو کلی کې یو ځل بیا په وینو ولمبېده او د یوې د ملي اردو د یو هوان د مرمۍ لګېدو له امله د یوې کورنۍ شپږ تنه مړه او څلور تنه ټپیان شول. دا زموږ د دوست نظر دی ځکه چې په دغه سیمه کې سیمیز چارواکي وایي چې دا کار د وسلوالو مخالفینو دی. شریف احمد پریشان د زابل ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکي چې د ولسمشر نه هیله کوم چې د مقر ولسوالۍ عملیاتو ته دوام ورکړي. عبدالواسع مخلص د لوګر له برکې برک نه وایي تر هغو چې اداري فساد په دولتي ادارو کې له منځه ولاړ نه سي د امنیت ټینګښت د اجتماعي عدالت پلي کول او د قانون عملي کول ناممکن ده. د ماشاءالله فهیم په نامه یو دوست له روزګانه پیغام را لېږلی دی وایي ولسمشر اشرف غني باید تر ټولو مخکې امنیت راولي او بیا له اداري فساد سره مبارزه وکړي. یو بل دوست چې خپل نوم نه دی لیکلی وایي له طالبانو هیله کوم چې سوله دې نه ردوي. سوله د افغانانو ضرورت دی. طالبان هم افغانان دي. د جنگ پر ځای سوله ایز تبلیغ بهتر دی نه جنگ. قدرت الله سپېڅلی د کندهار ولایت څخه لیکي ولسمشر اشرف غني دي هند ته په خپل سفر کې پر اقتصاد او بېوزګاري خبرې وکړې ولې چې بېوزګاري تر بل هر وخت زیاته سوې ده. شفی جان زدران د خوست نادرشاه کوټ څخه لیکي دلته تاسو استاسو د څپو تر څنګ د یون پنم رادیو استاسو په څپو ډیر تاثیر اچوي. او سیف الله د سپین بولدک څخه لیکي زه غواړم چې اف ام رادیو په سپین بولدک کې فعال کړي. ستاسو نظر مو واخیستل او ان شاء الله په دې ارتباط به مسؤل کسان لازم اقدامات وکړي. دوستانو که تاسو په اړه د افغانستان سیمې او نړۍ په ارتباط پر بېلابېلو مسایلو باندې خپل نظرونه څرګند کړئ او اس ام اسونه راواستوئ او که تاسو د افغان بي سیم سیم کارتونه لرئ نو کولی سئ خپل نظرونه د افغان بي سیم سیم کارت له لارې د 1313 شمېرې په واسطه تر موږ پورې راواستوئ او موږ د خبرونه په جریان کې نشروو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارانه سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستانو نن د شنبه ورځ ده او پر درو بجو باندې د خبری سرویس تر خبرېدو وروسته تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبود پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. د دغه پروګرام په لومړۍ برخه کې په افغانستان کې د آزاد بازار په اړه بحث لرو او دوهمه نیمه یې د افغانستان د پوهنې په سیستم کې موجوده ستونزو ته ځانګړې سوې ده. که چېرې تاسو غواړئ پر همدې موضوعاتو د خبرونې په خبرونه کې ګډون وکړئ، خپل نظر څرګند کړئ، نو د ازادي رادیو تعقیب کړئ. زموږ همکاران به وروسته تاسو ته له خبرونې سره د ارتباط شمیرې اعلان کړي. خوست وخت رسیدلی دی چې د تاندې څانګې اونیس پروګرام واورو چې په کابل کې زموږ همکار نورګل شفق برابر کړی.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه، جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو.
دې تاندې څانګې کې په ښوونځیو کې د حرفي مضمون او د تشبث په نوم د یوه ښوونیز پروګرام په اړه غږیږو چې دا مضمون د ځینو لیسو او مکتبونو د زده کوونکو لپاره څومره ګټور ثابت شوی دی. زه نورګل شفق یم له یوې بلې تاندې څانګې سره. دوستانو، د افغانستان د مکتبونو نوی ښوونیز نصاب که څه هم له یو لړ مشکلاتو سره مل و، خو ځینې داسې بدلونونه هم پکې تر سترګو کېږي چې زده کوونکي او ښوونکي ترې خوشحاله ښکاري. په دغو بدلونونو کې یو هم د حرفې په نوم مضمون دی چې دمګړی یوازې په تیوریکي بڼه په ښوونځیو کې تدریسېږي. د پوهنې وزارت د ښوونیز نصاب د پراختیا او د درسي کتابونو د تالیف عمومي رئیس عبدالظاهر ګلستانی د دغه مضمون په اړه وایي:
په تعلیمات عمومي کې هم موږ کتاب د هیر پیبرو زیاتره برخه تیوریکه ده چې معلومات مو شاګرد ته ورکړی دی. اوم اتم نه هم کې درسي ساعت لري، په پلان تعلیمي کې شامل دی چې دا شاګرد مسلکي کېږي نه، یو ایډیا او یو اګاهي اخلي د مسلک په باره کې، د هیر پی په باره کې چې علاقه ورسره پیدا کړي. او بل د برخه چې مسلکي کېږي او دغه برخه څخه مثلا یو سند په مسلکي شکل لاسته راوړي، ما مخې درته ځو کوي چې د تخنیکي او مسلکي معینت انستیتوتونه دي، مکاتب دي چې هغه ډېر شرشتي لري. او درېمه حرفه برخه چې مختلف ورکشاپونه دی رکیږي، ځوانان کولای شي چې په هغو کې مثلا لنډمهاله اوږدمهاله ورکشاپونه واخلي چې دا د وزارت معارف او د وزارت کار و امور اجتماعي دخوا ځوانان ته دایریږي، او په لنډ وخت کې یا په اوږده وخت کې هغو ته د یو مسلک او حرفې په باره کې زده کړه ورکول کېږي.
ملګرو، دغه مضمون ته ورته یو مضمون د تشبث تعلیمي او تربیتي موسسې لخوا هم د هیواد څلورو ولایتونو کابل، پروان، بامیان او د ننګرهار په کابو څلوېښت لیسو کې تدریسېږي. د یادې موسسې د پروګرامونو مدیره ګلغوټۍ سروري د دغه ښوونیز پروګرام په اړه وایي:
په څلورو ولایتونو کې تقریبا درې څلوېښت مکتبونه تر کوښښ لاندې راوستلی ده. شپږ ویشت د نجونو مکتبو زموږ سره دي او اولس د هلکانو مکتب دي. دوی ته وخت ورکوو استادان ته چې نمایشات دایر کړي په مکتبو کې، دوی شاګردانو ته ابلاغ کوي چې خپل طرحې ولیکي، هغه ذهنیت د تجارت په برخه کې که کوم شاګرد لري او دا یو فرصت دی، یو زمینه برابر کېږي چې هغوی قلم واخلي په لاس کې او خپل دا طرحې د کاغذ په مخ ولیکي، استاد خپله لولی تحلیل کوي او لس غوره انتخاب کوي، هغه لس شاگردان د خپل طرح دفاع کوي او بیا وروسته درې طرح انتخابيږي. د لس او درې اوم کال د غوایه په سلوره منیټر د لس او غوره شاگردان نه درې شاگردان انتخاب سو چې غدې لس او غوره شاگردان په منځ کې وځه کوونکې دنجونو او درې الکانو چې یوې د پروان ولایت او یوې د خواجه مسافر دولسوالی نه او یوې د رحمان بابا.
ودان دیو رونا او دوستان دیو رکھے فاصلے دیو یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان.
په ځینو ښوونځیو کې د تشبث په نوم د دغه مضمون د تدریس په اړه مې د ښاغلي ګلستانی نظر وپوښت. د ده په قول:
په نوم د سایف یو موسسه ده او دا موسسه د وزارت معارف سره یې یو تړون کړی دی چې دوی په بعضو ولایتو کې په بعضو مکتبو کې نظر د هغه ولایت یا د هغه مکتب په خپله خوښه دغه کتاب من حیث د مومد درسي یا مثلا افتر ټایم یعنی وخت غیر رسمي څخه د دې کتاب څخه شاګردان ګټه اخلي. ولې دا په پلان تعلیمي کې رسمي مضمون نه دی، د وزارت معارف په پلان کې شامل نه دی، ولې دا مضمون یې بد مضمون نه دی، ښه مضمون دی، حرفه ده، یو ایډیا ورکوي.
همزولو، موږ د کابل د دشت برچی سیمې زینب کوبرا لیسې لسم ټولګي ته ورغلو چیرې چې یوې ښوونکي همدغه مضمون زده کوونکو ته ورزده کاوه. او بیا مو څو زده کوونکي وپوښتلې:
فاطمه غلام سخی هستم. مضمون تشبث در اصل یعنی هدف گذاری.
فاطمه غلام سخی هم تشبث مضمون یعنی د منزل او هدف ټاکل. لکه څنګه چې دغه مضمون په یو کیسه کې لیما د عبدلو په برخه کې مهارت لري، همداسې زه هم کولای شم په یو برخه کې استعداد او پوهه ولرم، لکه انګلیسي ژبه چې زه خاص مهارت پکې ولرم او پراتلون کې نور وروزم.
زما نوم اسمان دی. تشبث مضمون
کې موږ ولولو چې څومره په یو کار کې ښه فعالیت وکړو او څومره کولای شو چې ګټه ترلاسه کړو. څه کول زه غواړم چې د غنم پروټین جوړ کړم.
فرزانه کاظمی هستم. خود مضمون تشبث یک نوع مضمونی است که استعدادها را رشد میده.
فرزانه کاظمی هم په خپل تشبث مضمون داسې یو مضمون دی چې استعدادونه روزي او د دې لامل ګرځي چې انسان په ځان متکی شي، بل چاته احتیاج نه وي، بلکې خپل ټول مشکلات په خپل حل کړی شي او د یو ساده کار په مرسته ځان داسې بسیا کړی چې نور ترې درس واخلي.
زما
نوم عالیه ده. کله مې چې دا مضمون ولوست نو ما سره هم دا فکر پیدا شو چې زه باید په خپله ګټه وټه وکړم. بیا مې د سرمیزیو پوښونه او د نورو توکو اوبدل پیل کړل. خلک یې ډېر اخلي. هر یو یې په سل یو نیم سل افغانۍ خرڅوم.
د همدې لیسې یوې زده کوونکې مالقه منصوري تیر کال په یاد پروګرام کې لومړی مقام ګټلی و. دا د خپل بری او د خپلې طرحې په اړه وایي.
دستم فهفت امتحان کرده بودم که پست چارمغز پست انار
معلومم تولگی رئیسی پا دی طرح کار کوه. دا غزان و انار لپوتو کمی دا ویختان و دا رنگول و مواد جور کرد. خود سوک نو چه مسره هم رسته وگری. بیا چیز لسم تولگی تا ورسیدم نو دا همدغه تشبس مضمون پا مرسته می دا خپل کارو بار دا پیل او پیارتیا لپارا زین مهارتون ازده کرد. لمره ز پا اتیا غوره کسانو که انتخاب شوم. بیا پا لسو او بیا پا درو غوره کسانو که ما لمره مقام وگرده. ستاین لیکی را کرد او یو چه نقدی جایزه هم را کرد. بیا پا دو تجارتی جلسو که ده گدون بلن را کرد شوه. حال تا می برخه وخسته. زپه دی پوهشم چه چنگ خپل تجارت برخه ولیشم. اوس نور مصنوی رنگونه دول دول ضررونه لری. خو دا طبیعی رنگ دی. کار روزگار می خده. یو بوتل پسل خرسوم چه کم زیاده چلویخت رو پیدا تا پی که پاتی که گی. خلق می تشویقوی او پخپلو گتر شوی و پیسو ده مکتب ده درسون و ترسنگ چو کرسون هم وایم.
آمادگی هم میرم ریاضی انگلیسی فیزیک اینا می خوانم.
دوستانو دریم مقام هم ده همده لیسه ازدکون که امینه شهابی او دویم مقام ده ننگرهار ده علایی علی لیسه ازدکون که خیسته غفرزه گتله و. پا ننگرهار که زموک همکار شا محمود شنواری اغل غفرزه ده حقی ده تره پاده پختله. اغل غفرزه وایی؟
تر هچی وزما د خزنانوی په حق لوت د چشمی خان چې د خزنانوی په نوم په جلال آباد په خار کې د زیاتر نارینه نانوی ګان شته د خود خزنانوی نشته نو یعنی ډیر زیات جالب و چې هغه څه چې په جلال آباد خار کې نشته نو ما د هغه په اړه فکر وکړو. ما ته دا انګیزه را پیدا شوه چې زه باید دغه طرحه ولیکم. نو دا مې ولیکله او هغه مې طرحه ریزي کړه. په کال کې څومره عاید لرو، په مثلا په میاشت کې څومره عاید لرو، کومه ګټه عایدات څومره دي، زموږ مصارف څومره کیږي، د ټولو په اړه مې ولیکله. یوه طرحه مې ولیکله اول 50 بهترینو کې راغلو، دغه څخه وروسته لس بهترینو کې راغلو. بیا خوشبختانه جلال آباد سطح اوله شومه او همدارنګه د افغانستان په سطح سلور ولایتونو په سطح دویمه شومه. ټولګي کې هم راته یو پروګرام ونیو، ډېر زیات تشویق کړم.
غفر زی زیاتوي هغه څه چې په ښوونځي کې زده کړي وو اوس یې عملي کوي او ښه ګټه ترې ترلاسه کوي، چې له امله یې که یو خوا خپل او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي نو بل خوا یې د خپلې کورنۍ سترګې هم ورپسې جګي دي.
ګټه یې خو ډېره زیاته، ځکه چې په اقتصادي برخه کې هم کولی شم خپل کورنۍ سره مثلا اقتصاد کې د کورنۍ مرسته وکړم، د هېواد اقتصاد پیاوړی کوي. او همدارنګه دغه جامعه چې زموږ کومه یوه ده، خصوصا په جلال آباد کې چې د ښځو ونډه په مختلفو چارو کې کمه ده، نو د دې لپاره کولی شي چې ډېر زیات یعنی فایده ورسوي ښځو ته. ښځینه کارکوونکي کار وکړي، خپلې ستونزې په خپله حل کړي، هغه مشکلات کورني مشکلات یې خپل اقتصاد کې خپل د مثلا خاوند ورور پلار دوی ټولو سره مرسته وکړي. سترګې موچت شوې په کور کې او همدارنګه د پلار سترګې موچت شوې په ټول قوم کې زموږ، چې ما وکولی شي دغه مقام ترلاسه کړم.
الا تل وړ برجنا م جوړوا، ځان ته سړک ځان ته خون ځای جوړ کا، و چډو ډي اخرا قلم را واخلا، پدې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا.
تاسی لا آزادی رادیو تاندې څنګه خبرونه ته غوږی. دا او د آزادی رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندل شي www.azadiradio.org.
پدې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا، و چډو ډي اخرا قلم را واخلا، پدې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ.
همزولو ملګرو له زینب کوبرا لیسې په کابل کې د رحمان بابا علی لیسې ته ورغلو. په دې لیسې کې هم د تشبث پروګرام مضمون تدریسېږي. د دې لیسې یو زده کوونکی چې د دې پروګرام لپاره یې د تازه مڼو تجارت طرحه لرله او تیر کال په لسو غوره زده کوونکو کې راغلی و، راته وویل:
زه احمد ضیاءم، د رحمان بابا د عالی لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. د تشبث کې هم زما طرحه چې وه د تازه مڼو باره، په دې طرحه کې لومړی خو زه 50 بهترینو کې وتم، بیا وروسته 10 بهترینو کې زه هم کامیاب شوم. هغې ته موږ ته ښه سیمینارونه هم د ادای کل ښه درسونه موږ ته ویل د تجارت په اړه، همدا مثلا په هغې کې درسونه وو د تجارت په اړه وو، همدارنګه چې څنګه په بازار کې بازاریابي وکړي او خپله د مشتریانو سره ښه وضع کول، ښه سلوک او اخلاق کول. د خپله ما لومړی سرمایه چولی او په هغې سرمایه ما وکړه چې ښه ګټه وکړم، ښه نتیجه یې درلوده.
د رحمان بابا علی لیسې یو ښوونکی منهاج الدین وهاج مې وپوښت چې یاد مضمون د دې لیسې زده کوونکو ته څومره ګټه کړې ده. نو د ښاغلي وهاج ځواب و:
د تشبث مضمون شاګردانو ته مفید واقع شوی، هغه د دې دپاره آماده کوي چې په خپله ځان متکی کي او آینده مطمئن ځان ته جوړه کي او بالاخره د باردوشت فامیل نه څه بار کم کي په خپله یې په غاړه یوسي. نو دا مفید واقع شوی ده.
دوستانو، د اغلی ګلغټۍ سروري په وینا که څه هم دوی له زده کوونکو سره کومه لویه مالی مرسته نشي کولی، خو دوی د ځینو نمایشونو یا نندارتونونو په برابرولو سره نور زده کوونکي هم ورته فعالیتونو ته تشویق کوي. اغلی سروري:
لومړی مقام ته مونږ پروسه کال $100 مادي مرسته مو سره وکړه د تشویقي بڼه پر اساس، او دوهم ته مونږ $15 او دریم ته $50 مرسته وشوه چې دا نمایش کولی شي چې یو زمینه برابروي هغو شاګردانو ته چې هغوی علاقمند دي، استعداد لري د تجارت په برخه کې. دوی کولی شي خپل تولیدات شروع کړي، په خپل مکتب کې په نمایشاتو برخه واخلي او دغه تولیدات هلته په نمایش کې کیږدي. په غیر مستقیم ټول شاگردان تشویق کیږي دې ته چې که استعداد ولري نو لاس په کار شي.
وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی، خپلو بچیو ته کتاب ورکا. وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی، خپلو بچیو ته کتاب ورکا. ورته په مینه څو خبرې وکا، هرې پوښتنې ته ځواب ورکا. لدی خیستا لدی نازک گلابنا، خلی انسان خلی سڑای جوڑتا.
همزولو مخیاران وای چې یو کار کسب یا حرفه زده کړه او بیا یې سرته کیږده، ښایي کله دې په کار شي او بیرته یې راواخلي. نو د درسونو تر څنګ څومره ښه ده چې د یو چا یو بل هنر یا کسب کار هم زده وي. له همدې سره نننۍ تاندې څانګې رانغاړو. له ټولو هغو دوستانو مننه چې د تاندې څانګې فیسبوک پاڼه یې خوښه کړې ده، نظرونه یې راسره شریک کړي او پیغامونه یې راته پریښي دي. تاسې هم کولی شئ تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ، نظرونه او پیغامونه راته پریږدئ. پته ده facebook.com/tandisangi، او دا هم زما برېښنالیک پته ده shafaq@rfprl.org. په مخه مو ښه.
شیرزاده ده د سرو لالونو وطن، له جنګ ستړی خوشحالي غواړي. پټښتونه یې ښکاره ښکاره کړه، اوس د نړۍ سره سیالي غواړي. تماشی تئی جہان راشی دا وطن دا سی گلا لئی جوڑ کا، وہ چڈو ڈئی اخرا قلم را وخلا، پتی نڑی کے زان تزے جوڑ کا. ولاړ زنګون تړ
خزم شکار دی وای وای ناوی سام سمو ات گور وای وای بابو لالا علال کستو